السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس له ازبکستاني چارواکو سره د لیدنې خبر ورکړی دی. ویس پرون د ایکس شبکې له لارې په یو بیان کې وویل چې هغه د ازبکستان د ملي امنیت د شورا له مرستیال عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشوف سره د افغانستان د راتلون کولارو په اړه خبرې وکړې. د توماس ویس په وینا دا لیدنه په واشنگټن کې وشوه او په افغانستان کې د امریکا او ازبکستان پر ګاډو ګټو هم خبرې وشوې. دا غونډه د افغانستان په اړه د دوه د درې مناسب په نږدې کېدو سره شوې. تمه ده چې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې د همدې روان جون میاشتې په وروستیو کې سره جرګه شي. ازبکستان او د منځنۍ اسیا څو نورو هیوادونو وړاندې تر دې په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه د داعش د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. خو د طالبانو حکومت بیا دغو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د خاورې به یې چاته زیان نه پېښېږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې په یوه ورځ کې له ایران او پاکستانه څه باندې 2000 افغان کډوال ستانه شوي دي. دغه وزارت پرون په ایکس پانا یا پخواني ټویټر لیکلي چې 324 افغانان له پاکستان او 1303 نور له ایران ایستل شوي دي. دغه راز ویل شوي چې په ایستل شوو افغانانو کې ګڼې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ چټکه شوې او هره ورځ په اوسط ډول سلګونه کسان له دغو هیوادونو را ایستل کیږي. د پاکستان او ایران چارواکي وایي چې بې اسناد افغانان بیرته افغانستان ته لیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل میاشتې پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون زیات افغانان افغانستان ته راستنول شوي دي. مشکوکو اورپاکو د جمو او کشمیر په ایالت کې پر یو بس باندې په برید کې 9 تنه وژلي دي. هندي چارواکو پرونو ویل چې دغه بس چې هندو زیارت کوونکي پکې سپاره وو د وسلوال برید په پایله کې یوې ژورې کندې ته ولوېده. د چارواکو په وینا بس هغه زیارت کوونکي لیږدول چې غوښتلې د ماتاوشنو د مندر ته ولاړ شي. بلتون غوښتونکي وسلوال له 1990 کال راهیسې د کشمیر د خپلواکۍ لپاره جنګیږي او یوه ډله بیا غواړي چې دغه سیمه له پاکستان سره یو ځای کړي. نوې ډله یې دا کوي چې د پاکستان لخوا د کشمیري یاغیانو ملاتړ کېږي، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې دا یو فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون له اوکراین سره د مرستې لپاره د روسیې د کنګل شوو شتمنیو له درکه د ترلاسه شوې ګټې څخه استفادې په اړه سلا ته ورسېدل. بایدن دغه څرګندونې پرون وکړې خو نور جزئیات ورنه کړل. په ورته وخت کې د وو هیوادونو ډله او اروپایي ټولنه په دې غور کوي چې اوکراین ته د روسیې له کنګل شوو شتمنیو څخه ترلاسه شوې ګټې څنګه وکاروي. د روسیې د مرکزي بانک شاوخوا 281 میلیارده ډالره پانګه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کنګل شوې ده چې ډیره برخه یې په اروپایي ټولنه کې ده. دا پانګه په کال کې شاوخوا 3.8 میلیارده ډالره ګټه کوي. او د هند د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال شل اوریز جام په یوه جالبه لوبه کې پاکستان ته ماته ورکړه. په دې لوبه کې چې بیګا په نیویارک کې وشوه او شاوخوا 15000 نندارچیان ورغلي وو، هند په شپږو منډو توپیر سره له پاکستان لوبه وګټله. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه په ایران کې د افغان سوداګرو د پانګونې کچه 3 میلیارده ډالرو ته رسیدلې. لامل یې څه کېدای شي؟
په ایران کې شرایط ښه دي، هلته برق دی، هلته سهولتونه دي، هلته اوس کاروبار کوي. دا صحیح خبره ده چې په ایران کې افغانانو ډېره سرمایه‌ګذاري کړې ده.
په کور دننه بیا افغان صنعتکاران د یو شمیر ستونزو یادونه کوي.
بعضې تخنیکي ستونزې شته چې په ده باندې باید کار وکړو. مثال د برق موضوع ده، د ځمکې موضوع ده.
یو شمیر سیلاب ځپلي وایي لاسنیوي ته څوک نه دي ورغلي. خوست او پکتیکا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له وزیرستاني کډوالو سره د کاروبار د پیلولو مرسته کوي.
نشهر موږ سهوله موږ سره مرسته وکړه، راخینه ته وخصل پیسې وکړه. سل الحمدلله خپل کاروبار کوم، د کون مې د حياتي کوم سره دا کاروبار د کپڑے سره کړتا.
او میلیونونه اروپایانو په اروپای پارلمان کې د خپل استازو ټاکلو ته رای ورکړه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې اوریدونکو که د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې د ومی ورځې خبرونه هم خبرې دوته چمتو ده. اوس هم راځو د دغه ساعت د خبری برخې لمړی راپور ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي تاییدوي چې د ایران د بهرنیو پانګونو لویه برخه د افغانانو ده. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ایران کې ځینې اسانتیاوي او د تعلیم مسایل د دې لامل شوي چې ګڼ افغان پانګوال ایران ته ولاړ شي او هلته پاتې شي. د ایران د اسنادو او املاکو د ثبت ادارې تازه راپور ورکړی چې له 3000 بهرنیو شرکتونو نیمایي په افغانانو پورې اړه لري. تفصیل صفی الله ستانکزی.
په ایران کې د افغان پانګوالو د پانګونې کچه تر 3 میلیارد ډالر خودل شوی او لوی برخه د هغو پانګوالو د چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دورسته ایران ته تللی. د ایراني چارواکو په خبره چې د پانګې اچونې اندازه هر کال د بدلون او زیاتېدو په حال کې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مرستیال خانجان الکوزی د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د طالبانو په بیا واکمنې دو د افغانستان ګڼو پانګوالو په تیر بیا له لویدیځو ولایتونو خپل شرکتونه او پانګې ایران ته منتقل کړي.
په ایران کې شرایط ښه دي، هلته برق دی، هلته سهولتونه دي. دویم دلته چې په افغانستان کې دا تغییر راغی او چې دا خلک ډېرو مشکلاتو سره په اول سر کې مخامخ وو، نو یو حالت و روحي لحاظ باندې دوی هم تللي دي. اوس چې هلته تللي دي، ګرچې په افغانستان کې اوس شرایط بېرته ښه شوي دي او ښه دي، اما دوی چون هلته اوس تللي دي، فامیلونه یې تعلیم او تربیه او بعضې مسایل سهولتونه شته، دوی هلته اوس کاروبار کوي. دا صحیح خبره ده چې په ایران کې افغانانو ډېره سرمایه گذاري کړې ده.
د 2018 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د نږدې اکثرو بهرنیو پانګوالو په وتلو سربیره ګڼو افغان پانګوالو هم خپلې پانګې او شرکتونه له افغانستانه وایستل چې لویه برخه په ایران، متحده عرب اماراتو او څناڅه په ترکیه کې فعال شول. د ایران د اسنادو او املاکو سازمان دا اونۍ ویلي تمګړې څه باندې نیمایي بهرني شرکتونه د افغانانو دي. د ازادي راډیو فردا څنګه د دغه سازمان د ویاند صفدر کشاورز په حواله لیکلي په ایران کې له 2001 بهرنیو شرکتونو نیمایی په افغانانو پورې اړه لري او دوی ورته هر ډول اسانتیاوي برابرې کړي. د ایران د بهرنۍ پانګونې د خونی رئیس حسین سلیمی هم تیره میاشت رسنیو ته ویلي چې په تیر یو نیم کال کې د افغان پانګوالو د پانګې کچه دوه برابره شوې. د هغه په خبره افغان پانګوال له وړو 3 لک ډالري پانګونې نیولې تر 40 میلیون ډالرو پورې پانګونې په ایران کې کړي. دا پانګونې اکثر د غذایی موادو د بسته‌بندۍ په برخه کې دي چې حبوبات او د بانجان او روبې لوی بیلګې دي. د پانګونې بله برخه هم د ساختماني موادو ده، که څه هم دغه برخه په افغانستان کې د ودانیزو شرکتونو د کاروبار په کمیدو لږ څه کمرنګه شوي. افغانان تیر کال په ایران کې د بهرنیو پانګوالو په سر کې وو او ورپسې چینایان او عراقیان وو. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت ویلي دوی افغان پانګوالو ته زمینه برابروي چې بیرته خپل هیواد ته راشي او په افغانستان کې پانګونې وکړي. که څه هم ایران د افغان شتمنو او پانګوالو لپاره د اوسېدو او کاروبار کې زمینی برابرۍ کړي او د خپل هیواد په اقتصادي پرمختګ کې ترې کار اخلي، خو د لکونو هغو عامو افغانانو د ایستلو پروسه جاری ساتل چې په خوا کلونه او یاد طالبانو لبیا واکمنې دورسته د بیوزلۍ او تحولاتو په خاطر ایران ته کډوال شوي.
و موردل چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي تاییدوي چې د ایران د بهرنیو پانګونو لویه برخه د افغانانو ده. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو سره دا خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ایران د اسنادو او املاکو د ثبت ادارې تازه راپور ورکړی چې له 3000 بهرنیو شرکتونو نیمایي په افغانانو پورې اړه لري. خو سره له دې چې د طالبانو د حکومت چارواکي په کور دننه ادعا کوي چې په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو پانګونو لپاره ښه زمینه برابره کړې، خو بیا هم د یو شمېر کارخانو خاوندان شکایت کوي چې اوس هم د برخه کې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د بانکي خدمتونو له لاسرسي لارې د پیسو په لیږد کې ستونزې، د برېښنا نشتوالی او افغاني محصولاتو ته د بازار نشتوالی یې لوی ستونزې دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم د کارخانو د خاوندانو دا ستونزې تاییدوي. تفصیل له عابد سپوږمۍ نه اورو.
که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو وخت په وخت په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه برابره ده او له کورنیو او بهرنیو پانګوالو یې په زلونو غوښتي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي، خو د تولیدي کارخونو یو شمیر خاوندان وایي چې لا هم په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې ډېرې ستونزې شتون لري. نجیب صدیقی چې د پلاستیکي رولونو د جوړولو د کارخونې خاوند دی، د 24 ساعته برېښنا او بهر ته د پیسو د لیږد سیستم له نشټوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مونږه د امسامل کونه خام مواد اخلو د دغه پیسې چې ټیکاول یا لیګل لک مشکلات نه هم باز اقتصادی مشکلات لري، باز استونز لري چې مواد خام د بهرنی ملکونه واردای او هغه ورته قیمت ورته تمامیږي، او باز صنعتکاران چې هغه اجناس اموال چې د نن افغانستان کې تولیدي هغه هم مثل لکه ما هغه سی اجناس د خارج ملکونه راځي او هغه به کیفیت خنه دي ارزان خرڅي مشکل او استونز وارد کړي.
په کابل ښار کې د بوټونو د تولید د یوې کارخونې خاوند طارق بیا ادعا کوي چې د کورنیو تولیداتو په برخه کې لا هم د طالبانو د حکومت لخوا لازم مرسته نه ده شوې.
زموږ کار د پخا په څیر په تاوان کې دی. څو څو ځله مو د سوداګرۍ او د صنایعو قونې له وزارت سره خبرې وکړې. زموږ 90% فابریکې پرچاو دي، 10% کارخانې فعال دي، خو پوروړي دي یو کال کېږي چې زه په خپله د هټۍ د کرایې پوروړی یم.
په همدې حال کې یو افغان پانګوال سعود بختیار چې په ایران کې د جرابو د تولید یو کوچنی کارخونه لري لا هم افغانستان د پانګونې لپاره خوندي ځای نه ګڼي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ستونزو ترڅنګ د نجونو د تعلیم په ګډون پر ښځو او نجونو بندیزونه یو له هغو عواملو دي چې افغان پانګوال افغانستان ته نه ځي او پانګونه نه کوي.
تر ټولو مهمه دا ده چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلي. کوم پانګوال غواړي له خپلې کورنۍ سره په افغانستان کې ژوند وکړي خو لوڼې یې له ښوونځي بې برخې شي؟
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د کورنیو کارخانو د خاوندانو د ستونزو پخلی کوي او زیاتوي چې د پانګوالو د هڅونې لپاره باید یو هر اړخیزه حل لاره ولټول شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل
بعضی تخنیکی ستونزې شته چې په دې باندې باید کار وکړو. مثال د برق موضوع ده، د ځمکې موضوع ده. مهمه دا ده چې منظمه د خپل جغرافي موقعیت په اساس باندې یو تګلاره جوړه شي، حمایوي پلانونه او مسؤلیت ملي او بین ملي سرمایدارانو ته دا تشریح شي، کنفرانسونه جوړ شي.
د کارخونو د خاوندانو او پانګوالو د دغو ستونزو په تړاو مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویاند عبدالسلام جواد هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع سرپرست وزیر نورالدین عزیزي شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت په واک کې ملي ټلویزیون ته ویلي وو چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ته په کتو په هیواد کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. بلخوا د اقتصادي چارو په ازرخش افزي وایي سره له دې چې افغانستان د پانګونې لپاره مناسبه تګلاره نه لري، خو د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو ټکي هم د بهرنیو پانګوالو مخه ډب کړې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته.
اوریدونکو سم ورزو د سیلاب ځپلو حال اخلو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي چې تر اوسه یې اړتیاو ته رسیدنه نه ده شوې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، خواړه د څښاک پاکې اوبه جامې او تشنابونه نورې هغه اړتیاوې دي چې دوی ورته ضرورت لري. د طالبانو د حکومت د اړوندو ادارو ویندویانو د راپور تر چمتو کولو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي د نږدې یوې میاشتې په تیرېدو سره لا هم د دوی لومړنۍ اړتیاوو ته رسیدنه نه ده شوې. د دوی په وینا روغتیایي خدمتونو، خوړو او څښاک اوبو جامو او سرپناه ته نه لاسرسی د دوی بنسټیزې ستونزې دي. بغلان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وروستیو سیلابونو کې خلکو ډیر ځاني او مالي زیانونه ولیدل. په دغه ولایت کې د وروستیو سیلابونو یو له زیانمنو شادګل وایي چې ناروغ دی او د شخصي درملنې وس نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د نورو اړتیاو ترڅنګ د سیلابونو د راوتلو وروسته کورنۍ حتی تشنابونو ته هم لاسرسی نه لري.
دروازه نشته، دیوال نشته، تور سری خزې د تشناب لپاره دښتې تزي، څلور خواو ته مو دیوال نشته، کې وکوټه هم شته له خټو ډکه ده.
د بغلان ولایت یو بل سیلاب ځپلی تورخان هم د ورته اړتیاو خبره کوي چې د په وینا تر اوسه د مسؤلینو لخوا ورته پاملرنه نه ده شوې.
موږ ډاکټر اوبو او پشخانو ته اړتیا لرو. لمسګر روسته یو ډول میاشي راځي او تر سهاره ماشومان خوري. لوي خو ګرمي ده، لبلې خو میاشي، ماشومان ژاړي، تر سهاره خوب نه لري.
سیلابونو شاوخوا 22 ورځې وړاندې د غور ولایت هم وځپه. یو شمیر هغه کسان چې له دې سیلابونو ژوندۍ راوتلي د خپلو ستونزو او سختیو کیسې کوي. د غور ولایت اوسیدونکي محمد انور ازادي رادیو ته وویل
نشته 22 ورځې کیږي چې لوی خیمه پراته لمن سره هیڅ مرسته نه ده شوی. د اغستلو لپاره جامې نه لرو، د کور لپاره هیڅ هم نه لرو.
د فاریاب ولایت اوسیدونکو احسان بل سیلاب ځپلای دی. نو موري ازادي رادیو ته وایي
خانه او کاشانه او زندگی مردم خو اکثرا ګیلی بود.
د خلکو کورونه او استوګنی خټی نیوي او ویجاړې زیاتې لرو. هغه څه چې په کور کې دننه لکه د کور سامان او خوراکي توکي دا شیان لمنځه تللي. د موسسو او یا د حکومت د لوري هیڅ مرسته د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د درې نوای خوش خلکو سره نه ده شوی.
میاندره نوای خوش مربوط ولسوالۍ پښتونکوټ ولایت فاریاب می باشه هیڅ نو کومک صورت نه گرفته.
د دغه اید او په اړه د سیلاب ځپلو وضعیت ته د پاملرنې د پروګرامونو په اړه مو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند جانان سائق، د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان او دغه شان د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بیا د طالبانو حکومتي چارواکو، ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو او رضاکارانو په ځلونو سیلاب ځپلو ته د مرستو د ویش ادعا کړې ده. د بغلان، غور، فاریاب، تخار او بدخشان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سور میاشتې په پای کې او د جوزا میاشتې په پایل کې د بیمخینې سیلابونو د راوتلو له امله سلګونه کسان مړه شوي او زرګونه بې کوره شوي دي. په دغه ولایتونو کې د وروستۍ سیلابونو له امله د ښوونځیو، لارو، روغتیایي مرکزونو او دغه شان د کرنیزو ځمکو عوامه زیربناو ویجاړېدل او د زرګونه څارویو مړه کېدل هغه نورې ناخوالې دي چې په دې ولایتونو کې رامنځته شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسئلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس هم ورځو. په اروپا کې د اروپای پارلمان د ټاکنو وروستي وضعیت ته میلیونونه اروپایانو دا اونۍ په اروپای پارلمان کې د خپلو استازو د ټاکلو لپاره رایه وکارولې. د اروپا د پارلمان د نوو غړو د ټاکلو لپاره رایګیری د جون له شپږمې پیل شوې او یکشنبه د جون د نهمې نیټې پورې دوام درلود. ښي اړخي افراطي ګوندونه داسې وخت مخکې ښکاري چې په غزه او اوکراین کې روانو جګړو د اروپای رای ورکونکو پر لرلید اغیز درلودلی. تفصیل په دې راپور کې.
په اکثرو اروپایي هیوادونو کې د یکشنبې پر ورځ رای اچونې مراکز سهار وختي پرانیستل شول او خلکو د ورځې تر پایه خپلې رایې وکارولې څو د راتلونکو 15 کلونو په مخه په اروپایي پارلمان کې خپل استازي وټاکي. د اروپا پارلمان چې د بلجیم پلازمینه بروسل کې ده اوس شل غړي لري او د دې ټولنې د غړو هیوادو د خلکو لخوا د یو 15 کلنې دورې لپاره ټاکل کیږي. په اروپای ټولنه کې 380 میلیونه خلک د رای ورکونې په شرایطو برابر ګڼل شوي، خو د خلکو د ګډون کچه په تاریخي بڼه کمه ښودل شوې. اروپایان تر ډیره د خپل یووالي او امنیت په فکر کې دي، خو ورسره په اکثرو هیوادونو کې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې د لګښتونو لوړېدو خلک اندېښمن کړي. یوې فرانسوي رای ورکونکې ماري تبرګین تر رای ورکولو وروسته اسوشیټډ پریس اژانس well
سی رانټره دا مون ووټ
ما خپل رایا وکړوله. څوک به موږ د اوکراین له جنگ راباسي؟ دا یو ښه پوښتنه ده. زه فکر کوم هیڅوک نشي کولای، خو که موږ یو قوي اروپا ولرو نو خای بیا یو چاره وشي.
بیان پټټ کو نی اریورا
اروپای رای ورکونکو داسې وخت خپل رای وکړول چې د خي اړخو غوندونو د تلې پدرنې دو اندیښنی راپورته شوی چې ممکن د اوکراین د جګړې په څیر په مهمو مسلو کې د دې لوی بلاک پریکړې څه ناڅه اغیزمنې شي. دامګړې په هنګري، سلواکیا او ایټالیا کې پاپولیست او یا خیاړ خفراتي ګوندونه د چارواګې په لاس کې لري، او په ګڼو نورو هیوادونو لکه سویډن، فنلند او ژر په هالند کې هم خیاړ خفراتي ګوندونه د ائتلافي حکومتونو برخوال دي. دا ګوندونه له اروپا بهر په بیلابیلو برخو له هغې ډلې د اوکراین په جګړه کې محتاطانه مخته ځي. ګڼ ښي اړخي افراطي ګوندونه د کډوالو ضد تګلارې هم مخته وړي او ادعاوې کوي چې د کډوالو راتګ د اروپا امنیت له ګواښ سره مخ کړی. د اروپایي کمیسیون لپاره اوسنۍ مشرې اورزلا وندرلاین بیا هیله مندې ښوولې. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز خبرداری ورکړې چې د اروپایي کمیسیون راتلونکی مشر یا مشره باید د ښي اړخو ګوندونو د ملاتړ په لټه کې ونه اوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوی. د غرض به ووري چې په خوست او پکتیکا کې له وزیرستاني کډوالو سره د ملګرو ملتونو لخوا د کاروبار د پیل مرسته شوی، خو په سر کې ورزو د کرکټ شلوریز نړیوال جام ته چې پرون پکې هندوستان د شپږو وکټو په توپیر خپل سرسخت سیال پاکستان ته ماته ورکړه. د دې سیالۍ تر بایللو وروسته اوس د اتو غوره لوبډالو پړاو ته د پاکستان رسیدل ستونزمن شوی. زموږ همکار بختیار ساحل پرې دغه راپور پرون راستولی دی.
د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې هندوستان د پاکستان په ماتولو سره د اتو غوره لوبډالو پړاو ته لا نور نږدې شو. د یکشنبې په ورځ د جون میاشتې په نهمه نیټه هندوستان او پاکستان د امریکا په نیویارک ښار کې سیالي وکړه چې د شپږو منډو په توپیر هندوستان وګټله. د لوبې پچه پاکستان ګټلې وه او هند ته یې د توپوهنې بلنه ورکړې وه. هندې لوبډلې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او د 120 منډو هدف یې وټاکه. یادې لوبډلې ته ریشب پانت تر نورو ډېرې 240 منډې وکړې. پاکستان ته حارث رؤف او نسیم شاه درې درې او محمد عامر دوه لوبغاړي وسوځول. پاکستاني لوبډلې ټول 20 اورونه ولوبول، خو د لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې یو سل دیارلس منډې وکړې. محمد رضوان مخکښ منډه جوړونکی و چې یو دېرش منډې کړې وې. په دې لوبه کې د هند لپاره جسپریت بومراه ځلیدونکی توپ اچونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول. هغه د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې وګټلې. دا په شلوریزو نړیوالو جامونو کې اووم ځل و چې هندوستان پاکستان ته ماتې ورکوي او پاکستان بیا یوازې یوه سیالي ګټلې ده. د یادې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې د هند نمرې څلور او پاکستان لا کومه نمره نه لري. که هند او امریکا خپلې راتلونکي سیالۍ وګټي نو پاکستان به د اتو غوره لوبډلو پړاو ته د رسیدو هیلې له لاسه ورکړي. بل لور ته د نن ورځې په دویمې سیالۍ کې بیا سکاټلند د عمان لوبډلې ته د اوو وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. په دې لوبه کې عمان د 155 منډو هدف ټاکلی و چې سکاټلند د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 14 اور کې هدف پوره کړ. یادې لوبډلې ته برنډن مکملن 16 ناسوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. دا وایي چې د دوشنبې ورځې په یوازینۍ سیالۍ کې به بنګلاديش د سویلي افریقا پر وړاندې سیالي ترسره کړي.
اوریدونکو را سره پات شي. تاسو به موږ د ورځې په ترڅ کې د کرکټ له نړیوال جام خبرو. یو تصحیح کوم، په دې راپور کې هغه دا چې د هندوستان ټیم د پاکستان له ټیم نه د شپږو منډو په توپیر پرونی لوبه وګټله، نه د شپږو وکټو په توپیر سره.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګورئ.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د اومې ورځې پروګرام له یاده ما باسي اوس هم دغه خبرونه وروستای راپور راخلو. د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار لخوا په خوست او پکتیکا کې 240 وزیرستاني او کډوالو ته د شخصي کاروبارونو لپاره نقدي پیسې ورکول شوې. کډوال هم له دغه مرستو خوښ دي او وایي چې کاروبارونه شروع کړي او غوړېدو ته پتامري. تفصیل له نجیب الله الخیلاو.
په خوست او پکتیکا کې میشتو 240 وزیرستانوی کډوالو سره چې نیمایی خزی دی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د خوا ورسره د وړو کاروبارونو د پیلېدا په خاطر د شاوخوا 14 میلیونه افغانۍ مرسته شوې ده. یادو کډوالو چې په دې پیسو یې د خپلو کسبونو د کاروبار توکي او وسایل اخیستي ول، د یکشمې په ورځ د خوست په ګلان کیم کې د کډوالو د نړیوالې ورځې لمانځ غونډه کې نندارې ته کېښول. وزیرستاني کډوالو د یادې نړیوالې ادارې په دې مرسته خوښي څرګنده کړه. وی ویل چې دوی ته د دې نقدي مرستو له تیارولو مخکې په بیلابیلو برخو کې د کسبونو د زده کړو 6 میاشتنی پروګرام جوړ شوی و. یو تن وزیرستانی کډوال عبدالله چې نوموړي سره د رخت پلورنځي په جوړېدو کې مرسته شوې مشال روډي ته وویل،
دلته مو سره سیار مو سوله مو سره مرسته وکړه، رختینه ته وخستل پیسې روکړې، ځان زمو کاروبار شارټ کړی سر الحمدلله. خپل کاروبار کوم دکون مې دی خیاطي کوم سره دا کاروبار د کپڑے او سره خرڅاو دمره مو کور راونی چای کیر غریبا ما په شی مو غریبا په شی دمره مخته به مې یو بل سره کور کړو په پیسې به مې کور کړو چا سره به مې په کاریګرای کور کړو چا سره به مې په غو کور کړای نه په پیسې
کلیوی خو یوازې د وزیرستانی کډوالو لسګونو کسانو سره د دې مرستې له لارې د کاروبار یوه لاره جوړه شوې، خو سلګونه کورنۍ بیا نه یوازې کسبونه او کاروبارونه نه لري، بلکې له اوو میاشتو راهیسې ورته د خوراک او پوښاک هغه میاشتنۍ مرستې هم نه دي ورکړل شوي. وزیرستانی کډوال حکیم خان وویل،
زه په خپله ویلوړیم د نلدونۍ، زه د سول نه خلاص یم، که دی د حرپوي زده کړې یا د خیاطۍ زده کړې یا د ګلدوزۍ زده کړې یا نوره داسې برکاشي هر څه روړي که نه دغې ته ټولو ته دا وچوي، دی به د سول د لوسې غځول نه خلاص شي. کونډه یتیم خو بیا دا کور نه شي کولی چې یخته دا مرسته روشي، دا مرسته دی ته دایمي شي، اکه مونږ ته نه وي چې کونډه یتیم ته وشي. اووه میاشتو چې دا مرسته بند شوې ده، داسې کونډه یتیم په دې بزور کې شته چې لوس غځولو ته سیختي.
بل لوري ته په خوست کې د کډوالو ادارې مشر مولوي محمد امان الهام د کډوالو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې دا مسله په کراتو مرستندوی بنسټونو سره شریکه کړې ده.
یونسیار یا ډبل پی دا وایي چې موږ نه کله مرسته کومه کونه وسره وکړو. اوس په نورو ځایو کې حوادث زیاتې، نورنونه زیاتې، زلزلې زیاتې دي، موږ سره امکانات کم دي، ساره کم کومه کونه نشو کولی. مطلقاً بندېدلې دا زه نه ښه ګڼم. اوس خو یقینا په یونسیار یا د ډبل پی طرف نه مطلقاً بنخري.
په خوست کې د کډوالو ادارې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې د وزیرستانی کډوالو لستنې دو سره سره هم په دې ځای کې د دوی 8020 کورنۍ پاتې دي چې 15000 په ګلان کیمپ او پاتې د تڼیو او سپیری په سرحدي ولسوالیو کې اوسیږي.
ستاسو له پیغامونو
د روزګان ولایت زیارت ولسوالۍ له اړیکه نیولې ده. یو مشکل عامه چې اوس منځ ته راغلی دی هغه دا اوسني 6 کال کې ډېر بارانونه وسوله، نو روزګان زیارت ولسوالۍ خلک یې ډېر سره مشکل کې واقع کړل. خلکو مځکې ډم ولاندې کړلې، غنم یې ځینې یو ډوبه کړل، مځکې ځینې ونیولې، حتی را روان پس هم د امکانات نشته چې د خپل مځکې وري او اوبه ولاړې په مځکې. زموږ د عمارت اسلامي او د نړیوالو مؤسساتو څخه دا غوښتنه ده د روزګان جارت ولسوالۍ په اړه جدي ګام پورته کړي او معلومات یې وکړي او سروې وشي او د خلکو ته مشکلات رسیدګي وشي.
د ازادي راډیو و ټولو محترمو کارمندانو ته سلام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو، زه خپل د افغانستان د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. زه خپل د پلوړو تجارت کوم. پلوړ د غنمو پلوړ دی، د غنمو پلوړې د هغو تجارت کوم. یو ځای کې رانیسم او بل ځای کې خرڅوم، خرید او پروش یې کوم. نو ماشاءالله دی ډېر خوشحاله یم. اوس یې ښه سیزن هم دی او ډېر ښه کار هم کېږي او ښه عاید هم ترلاسه کېږي. نو زه په خپل تجارت باندې ویاړم او نور کم پیلن کم کسب او کار نه لرم. که چیرې دا سیزن ختم شي بیا به هم هغه وخت فکر کوم چې کم تجارت وکم او کم دا وکم. ما خپل تر وظیفې او تر نور کسبونه او داسې د تجارت مې ډېر خوښېږي.
نوم یې فضلباری الیاس دی، د هلمند ولایت څخه. په هلمند ولایت کې عالي تحصیلات کوم، عالي نرسنګ وایم په انسټیټیوټ کې، دلته په خصوصي انسټیټیوټ کې. نو کور مو په ولسوالۍ کې دی، خپله په ښار کې مسافر یم. نو د ژوند ډېر ازوی درسونه ما هم شعري دي. اوس مو د دریم سیمیسټر فاینل امتحانونه دي. نو د دوشنبې په ورځ مو وروستی امتحان دی. او کور مو په وطن کې دی خو زه په بازار کې زده کړې کوم. نو په هلمند ولایت کې هم اوس د غنمو لوا او ترشلان شروع دي. نو د دوشنبې ورځې